السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې په دویم ځل د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي او اوکراینی ولسمشر ویلي ځواکونو یې د هیواد په ختیځ کې د روسي پوځیانو پر وړاندې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې. بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او اسلام آباد تر نامعلومی مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یوه بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د د غچولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري. پاکستان د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پر اوربند سربیره جګړو او بریدونو دوام لاره. په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرول او ډیزل بیه 1.5 روپۍ او د خاورو تیلو بیه څه د پاسه 6 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یوه اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی وو. د مالي چارو وزیر مفتا اسماعیل بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا ګام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. د ویل د تیلو په اړه د پخوانی حکومت ورکړی ټول رعایت ختموي، ځکه چې په وینا یې حکومت پټرول او ډیزل په تاوان نشي خرڅولی. له نوي اعلان سره سم په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیه څه د پاسه 209 روپۍ، د ډیزلو 204، د خاورو تیلو هغه شاوخوا 102 او د سپکو یا لایټ ډیزلو د یو لیټر بیه 198 روپیو ته لوړه شوې ده. IMF په 2019 زیږیز کال کې له اسلام آباد سره د 6 اربع ډالرو د پور 3 کلن تړون کړی وو، خو تیر کال د شرطونو نه پوره کېدو له وجې پاکستان ته د پور ورکړه ودروله. IMF له اسلام آباد غوښتي دي چې ولس ته د تیلو او انرژي په برخه کې ورکړې رعایت ختم کړي. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسالرحمن بیګا مشال راډیو ته ویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ وهلیو ماشومانو شمیر 9 ته ورسید. نوموړي ویل تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
بچه دو اس میش وزیرستان شه هر زی شه پلاو دو آغا بچون چه کم اتصایی می ویکسینیشن نوی شوائی او کم سی کم او ود پولیو کتره نوی ویتا ملاو نو آغا طول بچون اندر اٹیک دی هوای رس اٹیک بکرائی شی.
ډاکټر شمسالرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 28 په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنۍ واکسینی کمپین پای ته ورسید. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې د نویو پیښو ثبتېدو له امله د روغتیايي کارکوونکو لخوا په سم ډول واکسینی کمپین نه کول دي. اداره زیاتوي چې د هغو کارکوونکو پر ضد اقدامات کړي دي چې په تیرو وختونو کې یې بې له واکسینه د ماشومانو ګوتې رنګ کړي وي او نمونه یې ثبت کړي ول. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې په سویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زیلنسکی بیگانه وخت په وینا کې البته وویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا د ډیر سخت بللی وو نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوس مهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخته جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو ورسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړې. خو داسې ښکاري چې د وسلو لیږد ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې دا د اوږدې او سختې جګړې د امکان معنا لري. پرون د سویرو دونیتسک ښار په کوڅو کې د جګړو خبرونه ول. اوکراینی او ځواکونو هلته پر دې سربیره سخت مقاومت ته دوام ورکړی چې روسانو د لویو او ناتارو بمباریو په مرسته د دونباس سیمې د هغه مهم ښار زیاتره برخې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي. ولسمشر زیلنسکی په بیگانه وینا کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن مننه وکړه چې ورسره یې د توغندیو د ورستولو ژمنه کړې ده. په اوکراین کې د امریکا نوې سفیر بریجټ برینک ویلي دي چې هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو د لیږد بهیر چټکوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې د اوربند پر غزولو سلا شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو اوومې پیښې سپتېدو چارواکي بیړني واکسیني کمپین ته اړ کړي.
درخواست کی چه مهربانی وکئے توس چې خپل بچون سه مردی پودا کمپین شه ویکسینیټ کئ چې توس بچون مزورتی نه پات شي.
د کورمې د صدې اوسیدونکو وای په های سکول کې د استادانو او د کمرو کمخ لوجه سلګونه ماشومان له داخلو پات کیږي.
موتا ازپی کمرې او ازپی ټیشرون پکور دی
سکس کلوز اپلای کړی و زونه شوم.
او نن د معاصر افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین منزل کیږي. شنون کی وای نوموړي د یو اسري دولت بنیاد خيو.
احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دوه اولسونو د پاره یو دولت تاسیس شي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند پر غزولو سلا شوې دي. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیگا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دي. دا اوربند تر هغې یو ورځ وروسته غزیدلې چې 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. تر اوسه معلومه نه ده چې اوسنی اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلوم مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ټي ټي پي په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسېده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلانه اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې 13 وه چې تر اوسه پر ځای و. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچه ترسو پوره داسې سو دغه غونته مس ہے پونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزونه شي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي. یعنی هغه مخکې فایربندۍ ختمه شوی و نو دې دا زمونږ سره یو خدای ګری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي. بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو یو دور ختم شو دوه ورځې او دینه پس چې دین انشاء الله اوس با مزید میٹنگونه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر لسمه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد یې عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې وه چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
په همدې موضوع باندې خبرې کوو. تاسو اوریدل چې په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوي. نن د خبرو درېم ورځ ده او تحریک طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولې. اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار ګلیاز د جرګې د یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار په دې موضوع ککړی دا په سر کې ترې پوښتلی چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
کاره خبرې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنې نشستونه و کنه. ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس فور لګدي. نو زمونږ د هغه راتګ چې دی بنیادی طور دغه دی، فاټا انزیمام، نه انزیمام، دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا راتګ دی، بیا پی سټاکس، مطلب دا ټول دی پی سټاک کې شامل دي. نیکسټ سیشن به بیا پل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډزبندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري، په هغې پورې به ډزبندي، مطلب دغه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې الله خی امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزې د حکومت، او نور موږ خپل جرګه وه. څنګه چې قبایلو جرګې هغسې ناست وو، خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغې سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه جواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وایو چې 350 لکه وي، خو هغه کې کوم مشران که نه راغلي یا پکې راتګ وایي، نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
مرسته دا ده چې هغې مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو، خو هغې را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي، مونږ سره هم او د هغې سره.
بل یو آخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز، نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سودی وزیر راغلی دی، د هغه په لړ کې راغلی بیرستر سیف. نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغې به وفاق سره هم رابطه خپل مرضی نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بی راځي پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بی نه راځي کې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه راغی اختیار شته
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان سره مو د ګولایز مرکه اوریدله
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویو شپک سو یوش پر شارټ ویو 2013 15315 او 15250 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت د پټرولو قیمت 10 روپۍ زیات کړی دی. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال ویل دغه پریکړه د پیسو نړیوال ادارې IMF د شرطونو د پوره کولو لپاره کړی. دا په داسې حال کې ده چې IMF په قطر کې له پاکستانی چارواکو سره هغه هیواد ته د قرضې په اړه د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ویلي چې د پور د بل کس لپاره ضروري ده چې پاکستان په پټرولو باندې رعایت ختم او قیمتونه یې سیوا کړي. دا په څو ورځو کې دویم وار دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړې ده. د حکومت له پریکړې سره سم د پټرولو نوې قیمت خواوشا 210 روپۍ مقرر شوې دي. دا چې ولس په دې اړه څه وایي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی شوګتر کې د گاډو اډې ته ورغلی او هلته له خلکو سره خبرې کړي.
تماشال لړو قدر منو وريدونکو شانواز ترغزه مو ننځ شوقدر بازار ترغله مو پدیده کې کوشش کوم چې شوقدر بازار د عام ول سره دغه ترڅنګ پدیده کې د ګړو ول سره خبرې کوم ځکه چې د مې په وشتم باندې د پاکستان وفاقي حکومت 10 روپۍ یو لیټر پېټرول ګران کړو هم دغه ځانګړي ډیزل هم ګران کړو خدای غیر ورستو په دغه وخت کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 10 روپۍ یو لیټر پیٹرول نور هم ګران کړی دی. معنی په یو هفته کې 70 روپۍ پیٹرول چې کوم دی هغه ګران شوی دی. همدارنګه ډیزل هم ځینې 50 روپۍ د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی. وفاقي حکومت بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې به پاکستان کې ټیکسونه لګیږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي. پرون چې کوم پیټرول ګران شوی دی په هغې کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتی اسماعیل ویلي دي چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګېدلی. البته که کومه ګراني راغلې ده نو دا هغه قیمتي خرید دی چې کوم دوی د بهر نه اخلي او پاکستان ته رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی همغه هم ردوي ګران کړي. البته په دې کې کوم نوي ټیکسونه لیوی ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولې. زه ورځم دلته په شوقدر بازار کې د ګاډي وډېر غټه اډه ده ورزما کوم گاڑی والا تر خبر کوم او دا شوقدر بازار کې دا گندا او د مومندو دیو زیبل زیړه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای سب څنګه
خیر دی؟
نوم دسه
لا پد نوم شمس القمر دی.
شمس القمر سب چرته گاڑی دی چرته ډکې
گاڑی مومندو تډکیږي نه وګای ته محمد ګټ دا گندا او تا غلا نه ایتا
څنګه کرایانی ګران دي کارځانی کړی مولي
نو والله کرایانی خو مغه زړه په زړه ده داده چې وسو بخا مخا ګرانی کی زکه چې تیلم ګران شو
تیلی 100 روپۍ ګران کړی دا په 100 روزو کې دا خو ډیر ګران نشو
60 روپۍ 2 لیټر ګران شوی دی دوه پیرو کې کنه اوسه 30 روپۍ خو مخ کې ورځ کې 2 لیټر ګران شو
نو تاسو ته دا واره کوي دا ګران تیل ورزانه کوي یو کنه
یاره یوازې تیل نه دی یو ټیر مطلب 14000 12000 نواله 22000 20000 پورې ګران شو د 500 لیټر به یې غم نن سبا په 1400 باندې دی 10 روپۍ باندې موږ نټ راغیستا غنن سبا په 10 روپۍ دی بیګا ما یو نټ راغیستې قابل په 10 روپۍ د دې تیلو د وجه سره آر یو شی ګران شو
ډیره مهرباني
تمای
د مشرړو قدرمن اوریدونکو ورزم دلته په دې اړه کې څوک داسې کسورلی وي سورلی سره خبرو پرسه به کم زه کچیر دروانه
زروانه ما مومند کی مخه دوه دغه دروانه
خا خوشاله نوم دې څه دی
نوم یې امجد دی
څنګه دغه حکومت پرونم 10 روپۍ پېټرول ګران کړی دی نو وړاندې ګران کړیو ته کوړه
شیان وړي، خوراک به وړي، دوایی به وړي، خدای دې کې ناروغ یا څه شیان درته څومره ګران شوي دي؟
لکه کم از کم په 1.5 روپۍ تر وړه شوله، دا دې ارزانه شي، پیټرول دې ارزانه شي، خلک بې وسي ده. داسې خلک هم پکې شته چې هغه ورځ او شپه دا په ناره باندې تېرې کړي، روجي نیسي دې د وجې نه. نو لکه حکومت نه مطالبه دا ده چې هغوی دې هر څه ارزانه کړي. د دوی وس او طاقت کې دا شته.
خوشحاله اوسېږي. قدرمنو اورېدونکو، پڑھ کل تاغه کټونه پرځیر استاد خپل کدا زم ډیر مزیدار دی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام ورا.
چوپال خپل جوړ کړی؟
ها، او دام خپل ساس کړی.
نوم دې څه دی؟
زمو روح الامین.
روح الامین صاحب دلته استاد اوسه ډیوټي ملګر.
زیل د یړي صدر مې یونین د ریګاړو چې کوم دی خدمت ته ناسي.
ډیر خطه او صدر دلته په شوقدر بازار کې څومره ګاډي دي؟
زمنګ جی یاره دلته په شوقدر بازار کې 3-4000 ګاډي وي موږ سټول.
پدې
کړه اډا کې او دلته غنداها باډا کې او دلته چې کوم دی پروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي. او سمرام بار نه گاڑی رازیل تا پک اینڈ ڈراپ کئی تقریبا 3-4000 گاڑی کو برابر ہے
زیت پہ پیٹرول باندھ دی نو ولار دی کروا
زیت در گاڑی جی گم دے پہ پیٹرول باندھ دی زگہ ج دینہ مخ سین جی بند او خلق گاڑی جی گم دے پرتا پیٹرول تا کڑن سین جی بنوا و جی پیٹرول تقریبا بدیش پگو رزو کے 60 روپے لیٹر گران شو او داغی بو وجہ مان جی گم دے زیت در گاڑی کورونو کے ودر دل زگہ گری زیت اگواڑی نسو کی ورکول نه شي غریب خلک دي به وسه خلک دي یب درب د جګم نه مهنګي د ډیره زیاته
تاسو کری هم ګرانه کړی کنه
منګه خو جګری وسه بوله لانه دا ګرانه کړی په 97 روپے باندې جګم نه منګه سنوخ نه ملي کړ شي او په 97 روپے جګل پټرول اوس جګم نه پټرول 210 روپے ته ورسېدل نو اوس په جګم نه کمیټي راغواړو د خپل میز کې کینو نو یو لاه عمل به خامخا جګم دې توې کو زګه چې نور باقي گاڑی چلول بدی کرایانو کی جگم دینا ممکن خبر ہے
مشال نو قدر من اوریدن کو پرون چکل مفتا اسماعیل وفاقی وزیر خزانہ پریس کانفرنس کا اون اگپ پریس کانفرنس دا ہم ویلیو چہ و سم دے پیٹرول کم 210 روپے قیمت مقرر شوی دے دا بیا ہم 9 روپے دے اگ قیمت خرید نہ ارزان دے دا خستو دے قیمت نہ ارزان دے کن چ دی پالمی منڈی کی اخلی پدی در نظر اجازت وڑما دے مشال ریڈیو دے پارا شانواز ترک دے
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلي کې یو ماشومه ګوزن والده چې ورسره په غزيله کې سخ کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگ مشال ریډیو ته ویل په غزيله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې لوجي د نورو په خو سپته دو اندېخنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغي د کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنې واکسيني کمپاین پیلوي. عمر وزیر لبنون اورو
د پولیو پروګرام مشرانو او شمالي وزیرستان صحت څنګ مرستيال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علي باډو خیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغي ښکار شوه چې د سره روان کال په ملک کې وو پولیو کې سونه پوره شول او د غټول په شمالي وزیرستان کې شوي.
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو د وبا چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاو دو هغه بچون چې کیم اته سوي ویکسینیشن نه وی شوای او کم سه کم او د پولیو کترې نه وی وته ملاو او بل پولیو انجکشن الګي ا نه وی وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپین یو لانچ کړی دا سلویر میاشتې نه چې پنځه کولې پرې هغې ته به انجیکشنې لګوي سلویر میاشتې نه کیم کام بچون دي هغې ته به موږ سره پولیو کترې ورکوي مشون دي ځوانان دي خواندي دي موږ هغې ته درخواست کړي چې مهرباني وکړي تس چې خپل بچون سمره دي په دا کمپین شي ویکسینېټ کړي چې تس بچون مزورتي نه پات شي
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوې خو د پولیو کترې نه دي ورکړل شوې چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا د خیبر اوسیدونکو وای په مرکزی اسپیټال کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولین ستنې کمی شوې دي چې لوځي ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت خنه دي نو ځکه حکومتي انسولین ته اړتیا لري د شکر یو ډول ناروغانو لبلبا یا پانکریاس انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي انسولین یو داسې کیمیاوي ماده یا هورمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا کم جوړی نو بیا ستنو ته ضرورت لري د خیبر روغتیایي چارواکي وایي صوبایي حکومت ته ویلي چې انسولین ورواستوي چې په ضلع کې د شاوخوا 10,000 ناروغانو علاج وکړی شي فرهاد چینواری له معلوماتو سره
د خیبر ضلع وګړي وایي هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د تیرو 10 میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوایي ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري په لنډ کوتل کې اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي
زه خپل شوګر مریض یم خو کله مونږه د تحصیل لنډ کوتل هسپتال لتلی یو هغه تم ډیماند کړه چې مونږ له شوګر انسولین راکړه د وای راکړه نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختم شوې ده تقریبا چې 10 میاشتې وشوې چې په تحصیل لنډی کوتل کې دلته په دې اسپیټال کې دوی ختمه شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی او یو خو د غربت ته بل اګرانی شو بل د دوی ګان ډیر زیات اګرانی شوې نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین ام مهیا کړی شي او میډیسن د مهیا کړی شي
مدني فعال عمران شنوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکی د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او داغه مطابق د خلکو تور کوي
دا د اسپیټال والا لپاره دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایل نه ټیسټونه کی چې آیا ته د انسولین مریض یې کنه کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخته پابندي ولګي بل دی جی هیلت پکار دی چې تات نه 10,000 ډیماند چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شي چې نوی دانی را لګي پکار دا و چې دغه کې 3-4,000 دانی را لګل وي چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ چې هغه ته فائدہ شوی وي دا اسپیټال میډیسن چې کوم بجټ ته اغنه نور کړيږي دا دی جی خپل یو بجټ ته اغنه
د خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس ڈاکٹر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلی چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره دی ورته انسولین راولېږي
یاره دې که مونږه لیټرې کړی دي لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږه غا چون کې ډېره لګي نو اگر رانه به هم وځي زر رانه ختم هم شي او ان شاء الله لیټر هم پکې کړه نور هم راشي 10,000 هم غوښتي او ان شاء الله را به کی دا خو دا بجټ هم پدې بل میاشت کې راځي کنه
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 10,000 نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو اور دا غرمے دو لسی میں بجے اوشوے لنڈ خبرونا لا پامیر ساحل ناورو
تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، سرکاري چارواکو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ولاړه. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې ده. هلته د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته د اوربند غځېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري. په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې سر لنن د یو لیټر پټرول او ډیزل بیه 1.5 روپۍ او د خاورو تیلو په بیه 1.5 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی وو. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF په پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیګا مشال راډیو ته ویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر وته ورسید. د زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6مه نیټه بیړنۍ واکسیني کمپین پیلوي. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې په سیویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زلنسکی بیګا ناوخته په وینا کې البته ویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا د ډیر سخت بلل او نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوسمهال په ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخت جګړه کې ښکېل دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فن دی لین ویلی دی چې دا د اروپای ټولنې اخلاقي دنده ده چې اوکرین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا خبره نوموړي پرون د سلوواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې پر داسې مهال کړي چې روس د اوکرین په ختیځ کې جګړې ته زور ورکړی دی. ماسکو پرون ویل چې اوکرین ته د نوو وسلو ورکړه به د روسي پوځي عملیات بند بدل نه کړي. هلته امریکایي حکومت پرون پر روس نوي بندیزونه اعلان کړی دي. صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت تاسو دروي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین وای اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتیسلاوا کې د ګلوبسک امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل
Ukrainians are fighting so bravely because they know
Ukrainian zarawar jangi ki zaka hukui puhi ki che sadawal ratrun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hukui gwaadi europai tulani sara yozai
join the European Union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو له خوا سوي او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسي د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون شوولای دی. پیسکوف په خپل ورځنی ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله تر اوسه یوازې لږ تر لږه 233 ماشومان وژل شوي.
د روسیې د یرغل په 9 ورځو کې 409 اتیا ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 346 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند څو تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بېساري بندیزونه اعلان کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي کابل ته ورغلي هندي پلاوی ورته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي ډیپلوماټ په مشرۍ یو پلاوی پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره ولیدل. دا د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هندي او چارواکو کابل ته لومړی سفر دی. د اسدالله لودین رپورټ ته غوښ شي.
د هندي پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خپاره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به یې له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تله سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند د افغانستان له تیر جمهوري نظام سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو نو هند له خپل اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندي پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي دوی کولی شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او دغه د ائتلافي حکومت ناتړي او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تازه سرګندونه غندلې دي او په دې اړه په سېنات کې تود بحث شوې ده. په سېنات کې دا بحث پرون تر هغه ورځ سروس ته وشو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونکړي نو تر ټولو زیات تاوان به پوسټ او رسي او نیواد په دریو برخو وېشل کېدي شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح پوځي ادارې لپاره کاریږي چې په یا بیا ویلی هیڅوک دی یې په سیاسي چارو کې نه دخیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان سرګندونې غندلې دي. شنون کې هم د نوموړي پر سرګندونو انتقاد کوي خو داغه د ګوند مخکښه سیاستوالانو او پلویانو په ټولنیزو شبکو د عمران خان دفاع کړی او وایي که اقتصادي حالت سم نشي نو پاکستان د لوی خطر سره مخامخې دی شي. فرخندې اسد محسوس ایړلې.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې تیر ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغي وسط دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړۍ نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لا لیکلي در کوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
زه
تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لکله رئیس دوی راغلي روپۍ پریوتي ګرانی راغلي سټاک مارکیټ لوېدلی اقتصادي مسلې زیاتې شوي د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسي. چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې
دا په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې څه روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغې مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکیه په سفر دی، د جون پر 2 مئی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی چې دا وخت په ترکیه کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکاره دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي که د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسي چوکۍ لپاره اهل نه دی، نو د هغه وروستۍ مرکه کافی ده. خپل سیاست کوه خو له خپل حده مه اوړه او د پاکستان د بیش خبره مه کوه. عمران خان دا دریځ له هغه وروسته خپل کړ چې د 2022 کال د اپریل پر 10 د هغه وخت اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغې وروسته عمران خان د ملک په بیلابیلو ښارونو کې پراخې جلسې او د مئی پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانونی کارونو ته لاس اچولی. میں
حیران ہوں کہ یہ شخص کیا کھیل کھیل رہا ہے.
زه حیران یم چې دا کس لوبي کوي. ته یې د ووټ په ذریعہ لري کړی، نه ستا خلاف څه سازش شوي، نه څه انقلاب راغلی، نه څه فوجي کوتتا شوي. چې څه هم وشول هغه دننه په پارلمان کې وشول او ټول نړۍ ولیدل. اوس چې ته څه کوي دا د فوج خلاف هم دی او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتی کوي او د هیواد سره هم.
د پاکستان پیپلز ګوند په خپل ټویټر پاڼه د جون په 1 نیټه د پخوانی ولسمشر او د ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کولی، بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی چې د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وي، نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پوښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په ځواب کې افتخار احمد وایي
ستاسو پوښتنه بیخي سمه ده. ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و که داسې خبرې کوم پښتون بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړی وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي، ځکه چې موږ خو یې ودرولی نه شو، او که غواړي نو بیا به یې هم دغسې نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته یې د خپل لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل کارولي، خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د کورمه د صدې په سرکاري سانوي خونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتلا د استادانو تعداد کم دی او په ودانۍ کې خونې کمې دي چې له وجې د سیمې لسګونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي د شخصي سکولونو لګښتونه نشي زغملی ځکه یې بچي له زده کړو بې برخې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په راتلونکي پرمختیایي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورگزی رپورټ د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر د زده کړې ماشومان د سده خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپله د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دی. په یاد سکول کې د وم جمع زده کوونکی عبدالله وایي په کلاس کې ورسره دومره تعداد دی چې استاد یې نشي سنبالولی، نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډېر زیات دی، دی وجه نه موږ ته اضافي کمرې او اضافي ټیچرون پکار دي. څنګه وړکو ته ښه سبق وخی؟
په 1952 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعته پورې دی چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 2 استادانو سہولت موجود دے د علاقے پر یوازن اسکول کے د سہولتونو کمے نہ یواز دا چے دس د کون کو سبقونه متاثر کوي بلکہ د ډیرو هغو غریب ماشومان مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلتا داخله غواړي د سیمه محمد حسن وای ډیر مایوس دی ولی چې اسکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي اسکول کې د تعلیم حاصلولو جماعت تر نہم پورے داخلے لپارا یاد سرکاری اسکول تا تر سلو نیم سو معشمان راغلی ول چپکی دو نیم سو واخستل ول نور پاتشول زایو سیدون کے کریم گل وای د حکومت دا ذمہ واری دا چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو معشمان لدے بے برخه دی
زه خپل باندې غریب سړی یم زه خپل بچای پرایویټ سکول کې نشم داخله ولې دی وژنه تا کوم مسله دی دی مسله حل کولې فوری مطالبه مو حکومت نه کو
سدا سیما د کور می دویم غټ خار دی چې بکه حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپک پرایمری سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي خو په یاد ځای کې د آبادی په تناسب بیا هم د شمیر کم دے دا هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول دے حکومت په علاقہ کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره خوانزی جوړ کی او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمروش مر زیات کړی شي چې بکه هر چاته داخله ورکړي
اگر چې دوی غوړي چې موږ دلته کوښښو د ایڈمټ شو خو د دې تکلیف اجنه غو نشو ایڈمټ کولای
بل خو د تعلیم محکمې زای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خودلانه نو هغه ویل په علاقې کې ماشومان ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کیږي خدا به لند وخت کې کېدل مشکل وي ولی په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده
ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا موږ نیکسٹ ڈراپ ای ڈی پی چی راضی جی پاگے کے منگا دی تو اسکول پرپوز کو ہائی اسکول چدا نائنتھ اور ٹینتھ کلاسز اگی تو مڈل اسکول منگ سرا دا دا خار دے دا دا ہم منگا استعمال اولے شو یا دا اپ گریڈ شی یا منگ تبل اسکول ان شاء اللہ پروپوز بکو
کچو ہم پوکر ما کی حکومت پنزنیم سوا تعلیمی ادارے جوڑ کڑی خو بیا ہم دا شمیر کم دے ولی چی آبادی زیادہ دا او برادا چی بسیما کی جوڑ شوی زیادہ ہغه سکولونه د استادانو او نور بنیادی سہولتونو لا کمی سرا مخامخ دی تارک ارگ سے مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو لتا سو سردا وہ ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک
نن د 2022 کال د جون په دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین دی هغه په 1920 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر ټاکل شو د احمد شاه بابا له پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېره چټکۍ پراخ شو د احمد شاه بابا دوه مهمه کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت د جګړې بریا یادېږي احمد شاه زمي په دې اړه رپورت جوړ کړی دی راځي چې واورو
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1920 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلې وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1920 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر شته له دې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت وو د خوشحال خان حرکت وو د میرویس حرکت وو لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دوه ولسونو لپاره یو منظم د برنامه او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمدشاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمدشاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمدشاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان ووژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمدشاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمدشاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهرلال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمدشاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګري سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمدشاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه، او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي، او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1920 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه، او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهده 160 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمد شاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د ډیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کومبل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي، او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي. د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري، او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه، او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه، او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران سوی وو. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی، له همدې عمله نوموړي نن هم په خپلو خلکو کې لمانوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.